Radio.
السلام علیکم. نن شنبه ده د سلواغي یا دلوي درويشتمه د فبروري میاشتې 12مه. نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله په لنډو خبرونو پیلوو. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندویو ټولنو څو افغان کارکوونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنری سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشې کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی و د هغه یو افغان همکار او څو نور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. تب د اصل کې د چې د بیره په زیاتېدو د چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نصیب. په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت خبر کړ راغلی چې دغه اضافي سرتیری باید په روان اونۍ کې له هغو 1200 سرتیرو سره یو ځای شي چې د روانې میاشتې پیل کې هلته استول شوي دي. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویاند پرون ویل چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ لخوا سوې ده. د خبری مجله کې د دې ترڅنګ په راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 12مې د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. په دې اړه مرکه هم لرو.
بایدن حکومت له ډېر وخت څخه د افغانستان لاندې د امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره ازادي کړي
د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوی ته یې ویلي چې تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل سي. یوه سرچینه وایي چې د څلور نیول سویو معترضو ښځو له ډلې یوه پروانه ابراهیم خیل خوشې شوه. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په جنیف ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړي. تر اونیمو بجو نور مسایل هم څېړو.
در دیشی بی د آزادی رادیو خبری ټولګه
سهارنی خبری مجله اوري ورزو درا پورونو برخه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 12مې د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. د فرمان له مخې د دې 1 میلیارد ډالرو پاتې برخه طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره به ولګول سي. جزیات له احمد تکل څخوري.
د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره له پسې غوښتنو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د دوه برخې شي، نیمایي د سپتمبر د 12مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي او پاتې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلی دی چې دا پیسې اوس نه آزادېږي، بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر د بسپنې یو صندوق ته واچوي څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان له مخې پاتې 3.5 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 12مې د تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د حقوقي دعوو لپاره په امریکا کې خوندي وي. د سپتمبر د 12مې حمله په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوه. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په یو توند غبرګون کې دا پریکړه د افغانانو د شتمنیو غلا بللې. محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دی چې د امریکا لخوا د افغان ولس د کنګل شویو پیسو غلا او غصب د یو هیواد او یو ملت د انساني او اخلاقي سقوط تر ټولو لوی دلې کچه ده. ښاغلی نعیم زیاتوي چې ماته او بریا د بشري ژوند یوه عادي خبره ده، خو تر ټولو لویه او شرمونکې ماته د په وینا هغه ده چې پوځي ماته له اخلاقي ماتې سره یو ځای وي. سپین مانی په یو اعلامیه کې ویلي دا فرمان د دې لپاره صادر شوی چې یو لار برابر شي چې دا پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي، مګر په عین حال کې د طالبانو او رنکارو عناصرو لاسونو ته ونه لویږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ نیمایي برخه د سپتمبر د یولسمې د حملې قربانیانو او نیمایي په افغانستان کې بشري مرستو ته ځانګړې کیږي. د دې پریکړې پر وړاندې د طالبانو د غبرګون او د افغانستان او متحده ایالاتونو لپاره د دې پریکړې د عواقبو په اړه احمد تکل د واشنگټن د دفاعي پوهنتون له مخکښ استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې. ښاغلی جلالي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولسمشر بایدن پر څه اساس دا پریکړه وکړه.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت لږ وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادې کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه یې دا ده چې په عین زمان کې د امریکې محاکمو فیصله کړې ده د هغو کسانو په نفع باندې چې درخواست کړی چې طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حملې په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی، او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وو. د شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه و، اما اوس چې طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بیرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درې مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د هغو مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا، مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړ شي. او درېیمه ادعا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسي سره ټکر ونه کړي، یعنی طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په غبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو د تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دي پیژندلي، ځکه که یو هېواد په رسمیت وپېژني دوی له انزوا نه راوځي. تر څو چې هغه غوښتلي چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي، هغه په ځای نه شي. څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي، نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هېوادونه چې $2 میلیارد یې په اروپا کې کنګل شوي دي، وګور کې ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي. تعزیرات سره د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې ولس کسې د ترورست په لیست کې وي، د تعزیرات په لیست کې وي، دا مشکل ده د تیرو هېوادو لپاره چې داسې یو اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي، حتی که دغه مرستې دغه $2 میلیارد امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي. اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باندې بنا دی. څو چې خارجي مرستې ونشي، حتی دغه $2 میلیارد نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړی ده، او اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیه ته نه کی، او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړی ده له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نه شي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه، په نور هیوادو کې هم دا مسله رعایت کیږي. او مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل سره کوي، صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي، نه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کیږي، د دې دپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پېژني، د سیمې هېوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطره بشره تعامل وکړي. اما تر اوسه حتی هیڅ هېواد، حتی پاکستان، په رسمیت نه دی پېژندل.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وي؟
دوی مسئلې دلته موجوده دي، یا دوه امکان موجود دي. یا که طالبان وکولی شي چې هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې تللي او هغه غوښتنې چې بینلملي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایس نه غواړي، که دغه په ځای شي په رسمیت پېژندل کېږي، کومکونه د افغانستان ته راځي، ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمیل شي. دوی دا چې دوی ودرېږي په خپل ایدیالوژي، د خپل ایدیالوژي دپاره چې کومک وکړي، دوی اتکا په خپلو طالبانو کوي، په یو قوم یې کوي، او له بلې خوا په القاعده یې کوي، په نورو هغه منطقوي تروریستي ارګنایزیشنونه یې کوي. په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي، افغانستان بیا بحران راځي، او بیا ډېر هېوادونه په دې سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي، او دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره یو بله تراژیدي شي.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون مخکښ استاد او د افغانستان د کورونیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوی ته ویلي چې تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل سي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي چې طالبانو ته همدارز ویلي چې د خلکو د تښتونو او انتقامی حملو لکبل سخت اندیشنه لري. دا هم په ډیره تفصیل.
د سویس حکومت د طالبانو پلاوی ته په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پاولا سریسیتی رویټرز خبری آژانس ته پر ایمیل په یو بیان کې لیکلی چې د سویس حکومت د طالبانو له پلاوی سره په کتنه کې په کابل کې د تښتونو او پر خلکو د انتقامي حملو مسله راپورته کړه. میرمن سریسیتی زیاتوي چې له طالبانو سره همدراز په سیستماتیک ډول له تعلیم، سیاست او ټولنیز ژوند څخه د نجونو او ښځو د بې برخې کولو په اړه هم خبرې وشوې، او د سویس حکومت د طالبانو استازو ته وویل چې تمه لري په مارچ میاشت کې به نجونې بیرته ښوونځیو ته ولاړې شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا رد کړه چې ګنې د دې پلاوي سفر به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې معنا ولري، او ټینګار یې وکړ چې د ډیالوګ دوام مهم دی. هغې زیاته کړه چې حکومت له هر چا سره خبرې کوي. سویس ته په سفر کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد کوله. د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او مشر تدرس ادهانوم ګبریسس چې په روانه اونۍ کې له ښاغلي عباد سره ولیدل، له هیوادونو او نړیوالو مؤسسو غوښتل چې د ډیالوګ له لارې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو پلاوی د ژنیف کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه تېره اونۍ ژنیف ته ورسېد، او د یوې اونۍ په ترڅ کې د سویس او اروپایي ټولنې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویو مؤسسو له چارواکو سره خبرې وکړي، او پرونی خپل سفر پای ته ورسوه. د روانې اونۍ په سر کې په ژنیف کې په لږ شمیر ښځینه فعالانو د طالبانو د پلاوی د هوټل مخې ته اعتراضیه غونډه وکړه، او د سویس د پولیسو ویاند وویل چې پرون هم یو شمیر کسانو په ژنیف کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه.
ازادي رادیو ته غوښیست. د پروانی ابراهیم خیل چې له موترزو شوزو څخه یو و او له نږدې درو یو اونۍ راهیسې تښتول سوی و، یوې نږدې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړی چې نوموړی خوشی سوی او خپل کور ته ستنه سوی ده. نور په دې راپور کې
اغلی ابراهیم خیل ته یوې نږدې سرچینې چې د دې له خوشی کېدو خبره و او نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي رادیو ته تایید کړل چې پروانه د جمعې په ورځ خپل کور ته ستنه شوی. د سرچینې همدار ازادۍ رډیو ته وویل چې پروانه ابراهیم خیل روغتیایي وضعیت ښه دی، او هغه د څو اونۍ د طالبانو د حکومت په بند کې و. د سرچینې همدارنګه زیاته کړې چې پروانه او کورنۍ د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د څه وخت لپاره به له رسنیو سره خبرې نه کوي. بلخوا څو نورو سرچینو ازادۍ رډیو ته تایید کړې چې د جمعې په ورځ تمنا زریاب ریانی او درې خویندو یې په تیرو دریو اونیو کې د لومړي ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د سرچینو ویلي چې د طالبانو حکومت د تمنا زریاب پریانی د خوشی کېدو په بدل کې د ضمانت غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه د دې رپورټونو په اړه تبصره نه ده کړې. نږدې درې اونۍ مخکې په کابل کې له معترضو ښځو څخه تمنا زریاب پریانی له خپلو دریو خویندو سره و همدارنګه پروانه ابراهیم خیل په کابل کې تریتم شول. طالبانو په وار وار د دوی د نیولو رپورټونه رد کړي وو. په وروستیو کې یوناما ویلي وو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره لیدنه کې د ورکو شوو معترضو ښځو د موضوع د هواري ډاډ ورکړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په شمول د بشري حقونو نړیوالو ادارو او یو شمیر سیاستوالو په کابل کې له طالبانو څخه د ورکو شوو معترضو ښځو د زر تر زره موندلو او یا خوشې کولو غوښتنه کړې وه. تر اوسه هم د مرسله یار او زهرا محمدی په شمول د یو شمیر نادرکه شوو معترضو ښځو په اړه معلومات نشته.
طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندویو ټولنو څو افغان کارکوونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشې کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یو ان ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل. اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی وو د هغه یو افغان همکار او څو نور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول سول. اندریو نارت پخوا د بی بی سی لپاره کار کاوه او په افغانستان کې له ډیر پخوا راهیسې کار کړی دی. د اندریو نارت د کورنۍ غړو بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون نو وخت پر ټویټر لیکلی هغه بهرنیت باید چې ځانونه یوې نړیوالې مؤسسې ته منسوبول له دې کبله چې پیژند پاڼې جوازنامې او لازم اسناد یې نه درلودل توقیف سوي وو. د دوی نیول کېدو د ژورنالیستانو د حقونو د مدافعې ټولنو سخت غبرګونونه وپارول. ښاغلی مجاهد لیکلی چې دواړه خبریالان د هویت له تثبیت او له مسؤلي مرجع څخه د اطمینان له ترلاسه کولو وروسته خوش شول. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په ژنیو ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر بیګا پر ټویټر په دې اړه جزئیات ورکړي دي چې تفصیل یې په دې راپور کې اوري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی عمومي رئیس رابرټ مارډینی وایي چې پرونې د سویس په جنیوا ښار کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل. ښاغلی مارډینی پر ټویټر د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې د دوامدار ډیالوګ په لړ کې د اسلامي امارت له استازو سره رغنده بحثونه وکړل. مارډینی زیاتوي چې په دې بحثونو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د توقیف ځایونو د وضعیت معلولیت اوبو او حفظ الصحه په برخو کې د سره صلیب د فعالیت په اړه چې د ټولو لپاره او د پراختیا په حال کې دي خبري شامل وي. د طالبانو د حکومت لسکسیس پلاوی تیرونه د جنیوا کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس جنیوا ښار ته ورسید او د پلان لمخې د یویونه پترس کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او همدارس د سویس او نورو اروپایي هیوادونو له چارواکو سره خبري د دوی د سفر په ایجنډا کې شامل وي. جنیوا کال د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د طالبانو حکومت په جنیوا کې له جګپورو چارواکو سره تر خبرو وروسته د بشري مرستو په برخه کې اعلامیه تایید کړه. د دې ټولنې په وینا په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو او تعلیم د برابرولو او مسؤلیت د بشري مرستو لپاره د امکاناتو د چمتو کولو او د مرستندوی ټولنو کارته د درناوی او د کلتوري میراثونو د خوندي ساتلو په ګډون یو لړ مهم مسائل شامل دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د درې زره اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. د بده اصل کې چې دا بیره په زیاتېدو ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یوه جګړه بدل نسی. په همدې حال کې کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه پر روانو اندېښنو خبرې وکړي. دا هم تفصیل
په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت پینټاګان خبر کړ راغلی دی دا ځواکونه چې شمیر به نږدې 5000 تنو ته ورسیږي د چټک خبرګون او د هر راس ماموریتونو د سرته رسولو فوق العاده وړتیا لري. د پینټاګان د بیان لمخې دا ځواکونه د دې لپاره استول کیږي چې د ناتو غړو ته ډاډ ورکړل شي د ختیځ لوري ته پر ناتو د احتمالي يرغل مخه ونیسي او له پولندي ځواکونو سره په ګډه د روزنې چارې پر مخ بوسي. پرون لدې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل روسیا له اوکراین سره په سرحد کې د پراخو پوځي عملیاتو لپاره اوس هلته کافي ځواکونه لري او زیاته کړه دا احتمال شته چې روسیا خپل عملیات د هوایی بمباریو یا د توغندیو په حملو سره پیل کړي چې د ده په وینا ملکی تالفات به ولري. روسیا چې د اوکراین سرحد ته نږدې یې له 100,000 زیات سرتیری او تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. د لویدیځ هغه ادعا ردوي چې ګنې پر اوکراین یرغل کوي او استدلال کوي چې هر ځای ته د خپلو پوځیانو د استولو حق لري. بلخوا کریم ننوای ولسمشر ولادیمیر پوتین با نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانوئل مکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسي د احتمالي برید په اړه د روانو اندیښنو په اړه خبرې وکړې. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون د فبروري پر 11 اول چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ له خوا شوې ده.
خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخه تموزه مرسل زازی هر کله کوم. پرون د فبروري 11 په ساينس کې د خزو د ګډون نړیواله ورځ وه. یو شمیر افغان خزو د دې ورځې په مناسبت له ازادي رادیو سره خبرو کې د افغان خزو او انجونو د ساينسي زده کړو په وړاندې په پرتو خندونو اندېښنې څرګندې کړې. نور حال په دې راپور کې
یو شمیر خزینه زده کړیالانې او ښوونکي چې د ساینسي زده کړو په برخه کې فعاله دي وایي چې افغان ښځې او نجونې اوس د لومړنیو زده کړو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي چې په افغانستان کې د لا زیاتو ساینسي څیړنو په اړه فکر کول خو بیخي لرې خبره ده. د کابل پوهنتون د بیولوژي پوهنځي رئیسه کایحانه طیب په هیواد کې د ساینس په برخه کې د محصلینو د پرمختګ لپاره د فرصتونو د نشتوالي په اړه اندېښنه ښیي.
یو مجهز تحقیقی لابراتوار کمبود شتون دی په چیرې موږ یو تحقیقی لابراتوار ولرو کولی شي چې خپل تحقیق ته ادامه ورکړي.
د ساینس د څنګه فارغانو په خبره په افغانستان کې د ساينس په برخه کې د مناسبو تحصیلي او څېړنیزو امکاناتو نشټوالی د دې لامل سوی چې ډیری هغه کسان چې د ساينس په برخه کې زده کړې لري اړ دي چې په نورو برخو کې مسلک تعقیب کړي یا د ساينس او څېړنې په برخه کې د زده کړو د دوام لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ شي. خو د افغان نجونو او ښځو لپاره د زده کړو د دوام لپاره نورو هیوادونو ته تلل آسانه کار نه دی. د کابل پوهنتون د کیمیا د پوهنځي استاد ریحانه پوپلزی بیا په افغانستان کې استادونه په زده کړو کې د ښځو د شاته پاتې کېدو یو لامل ګڼي. د بلګې په توګه هغه وایي چې په دې وروستیو کې یو شمېر نجونې د خپل زده کړو د دوام لپاره ترکیه ته باید تللې وای خو دا آسانه کار نه دی.
دل محرمه بیرون تلال چی او زه امید لارم که لارم چه دیتا زمینه مساعده شی.
افغان میرمن او انجونو د نارینه او ترڅنګ په تیرو شلو کلونو کې د ساينس په برخه کې ستر پرمختګونه کړي او ملي او نړیوالې لاسته راوړنې درلودې. د افغانستان د انجونو د روباتیک ټیم یې واخه بیلګه ده چې په ملي او نړیوالو سیالیو کې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې څو ځلې ښه مقامونه ګټلې دي. د دې ټیم یو غړی فرزانه نیکپور وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د روباتیک ټیم خزینه غړو هیواد پریښود او اوس له هیواده بهر په کار او زده کړو بوخت دي.
په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. له بده مرغه زموږ یو شمېر نجونې له افغانستانه بهر دي او د روباتیک په برخه کې نوې خبرې لري او ځینې یې لا هم په هیواد کې دي.
طالب چارواکو تر دې مهاله زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت خوا لاله مخکې ویلي و چې په هیواد کې د انجونو د زده کړو مخه نه نیسي خو په ټولګیو کې د انجونو او هلکانو له ادغام سره مخالفت کوي او وایي چې انجونې باید د اسلامي شرایطو په پام کې نیولو سره زده کړې وکړي. د 2015 کال د ډسمبر 22 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو او انجونو د مهم رول د یادولو لپاره د فبروري 11 د ساینس په برخه کې د ښځو او جنو د نړیوالې ورځ په نوم نومولې ده.
نړیوالې رسانې د افغانستان په اړه څه وایي؟ اجمل تورمن ورته کتنه کوي.
د هیل ورسپنې په دې نوم یو مطلب خپور کړی دی. بایدن وایي د افغانستان په اړه د اردو راپور موندنې ردوي. د واشنگتن پوسټ ورسپنې د راپور لمخې د اردو په دې چړنیز راپور کې پوځي چارواکو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد د وضعیت د کنټرول په برخه کې د پاتراتلو لامل د جمهور رئیس جو بایدن په اداري انتقاد کوي. د هیل ورسپانې د کلی خاغلی بایدن د پنځم به پورز ان بی سی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې هیڅ وخت هم له افغانستان د ځواکونو د وتر لپاره خوښ نه وو. نوموړي زیاته کړې له افغانستان د ځواکونو د نوې سلو په صورت کې پوځي چارواکو افغانستان ته د ډیرو نورو پوځیانو د لیګل موضوع مطرح کوله. واشنگتن پوسټ ورسپانې د کلی پوځي چارواکو په راپور کې چې څو زره پاڼې د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړي چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال د طالبانو چټک پرمختګ نو تشخیص کړي. د هیل لیکلي چې امریکایي پوځیانو پر راپور کې په افغانستان کې لګواخ سره مخ امریکایانو او افغانانو د انتقال د څرنګوالي پر سر اختلافونو ته هم اشاره شوې ده. جمهور رئیس بایدن په غوښت ډول د پوځیانو د وسلو له پریکړې دفاع کړې او ویلي چې په افغانستان کې پاتې کېدل به د ډیرو امریکایانو د سر په بیا تمام شوی و او امریکا به اړه و چې طالبانو سره د مبارزې لپاره هغه هیواد ته نور ځواکونه ولیږي. انډیا ټوډی ورځپاڼې د کلی چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره په دغه هیواد کې روغتیايي سیستم ډیر زیانمن شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د وضعیت د کنټرول لپاره دوی ځینې اقدامات ترسره کړي خو د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. ورځپاڼې د کلی چې په ژمي موسم کې د کووید 19 ناروغۍ د مواردو په زیاتېدو سره روغتیايي تدارکات، اکسیجن او ان ګرمونکي توکي په خلاصون دي. د ورځپاڼې د مطلب په یو برخه کې راغلی چې د کورونا وایروس نوې بڼه اومیکرون په شدت سره افغانستان زیانمنوي. ورځپاڼې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د ویان جاوید حجیر له خولې لیکلي ټاکل شوی و چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې د اومیکرون د تشخیص کیټونه د دوی په واک کې ورکړل شي، خو ورځپاڼې لیکلي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې افغانستان به دا کیټونه د فبروري میاشتې په وروستیو کې ترلاسه کړي. مخکې تر دې 13 په سیویس کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د طالبانو د عامه روغتیا وزارت له سرپرست وزیر قلندر عباد سره په لیدنه کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو وضعیت ښه نه و ګڼلې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه د دې ځګرم نه دا خوښ دي چې د حج د درې کال کې د حج باندې موږ د حج پروتوکول او غیر له دې مسلمانان د حجونو پر فرض دي له دا حج باندې دا خبره چې دا ورسیږي چې د حج ول باندې د بج خلاص د مسلمانانو د غیر خلاص شي څنګه باندې حجونو فرض دي چې لا څه نه نو ازادي کار کوم که دا هیله لرم چې دا اوازه تر ځای کوم. سلام بای سلام
زه جندر خان خبر حکومت د خجانو ولسوالۍ د وزیر د تنګي مونږ سیزن کې او د غتصالور کله کېږي چې مونږ د دایښ نره ماجر شو او د مونږ ډیر ځوانان پسرا کړه کې او نور ولسونو کې خاره دي وختونه د وسانو مؤسساتو نه دغه دا دوی وزیر تنګي ته ډیر په هغه باندې غاری او د خلک سره مرسته وکړي خو چې د کورونا ډنګ شوی کورونا نه لري او ډیر په ځوان لا سلام احترام سلام علیکم
زه محمود عباس د روزګان ولې چوری ولسوالۍ سره متاس پیغام شردم اور مشکل می داغه د سیمه ټول سوالي کې خبرایتي شبکې سره کار نه یو ساده ده د چوری بازار کې ولاړ ده موږ ډیر ملي رسمي کړیا وي له سوراوی هغه څه می کار نه کی زه طالبان سره غواړم چې وایم نو څه سیمه کې خاله و درې. السلام علیکم.
حق دلما د هلمند ولایت د سره په تماس کې ما پاکستان و د کورونی چار وزیر و خبر ته اریان تکر ولایم چې د هلمند خپل پخ ملک پر پښتنو بلوڅ چې نازک نازک ځوانانی ژوند ور کړی دي چې ډیره اعلان نسته او خبرونه لا معلوم نه دي او د پړه پرینو پر افغانستان باندې اچ چې دا له داغه د ابریت کړی دی په پښتو کې یو متل دی چې وایي څه کوي هغه بری دی هغه په جلمونه چې تک کړی دي نو اوس بیا هغه خپل فلمونه کې ورته بل دی پر بل دولتو دی نه توانې نه د افغانستان د خاورې د تک مهال درسته او نه پر افغانستان باندې دا تومات وایي.
تاسو له پیغامونو څخه څو پیغامونه وو اوس هم دومره نور خبرونه کې زماله همکارانو سره ووسی.
ساعت 7:30